کې شوې. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو د شپې په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د کونار چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي، دا مرګ ژوبله د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. له خوست څخه هم د پاکستان د هوایي حملو راپورونه رارسېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي، په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول ډیر مهم دي. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د شاوخوا 6000 افغان روغتیا پالانو تنخواوی ورکړی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر وایي، د ملګرو ملتونو جګپړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو لکبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان وپلوري څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکي له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه، د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د تنه دی معلوم. او د اوکراین پولیس د پلازمینی کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکي وګړو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو پرون وویل، د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسې، د بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډېر شوي دي.
بدبختانه بویم ته بهحال
لا بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې.
د دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غږېدلي وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یوه قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ نتیجه چې چرس دي، دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کیسه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره خو په خیه وخوي دا او موتات
په اغاز کې لدې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه شکل دا قانون پیل کله قانون څخه ورسره سیګریټ ته مخه لګا، سیګریټ په سیم دا سی چرڅو ته.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا سیګریټ پران په دې نیمه په زمو جونګر ته راغله. دا خو په غوا په بیابان باندې دیراوله او ځان پاک غفا به ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي، دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیمو ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریاکو راټولولو فصل پای ته نږدې سوی او دوې اونۍ وروسته د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. له دې سره سم د طالبان حکومت وایي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړي چې په پایله کې به یې له بزګرو سره مرستې وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډېره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي امارت بوخته له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي. د بدیل په برخه کې له افغانانو سره کومک همکاري اوسي، خصوصاً هغه هیوادونه چې د مقدره موادو له ناحیې نه حاصل پذیر وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کېږي، لکه زعفرانو، هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کېدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، زموږ ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وه چې
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندو ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي، داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د موادو مخدرو سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې موادو مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال نشي موادو څخه له زیانمنو شویو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشه‌یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشتوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکوونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضره سوي چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
په وروستیو اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخي شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
په غور ولایت کې معتادان د هرې ورځې په تیرېدو سره ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کول امکانات نه لري او تړل سوي دي. له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیری نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کېږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
از مسئولینی کی د ای راستا
له چارواکو څخه مغوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه له یوې خوا معتادان ډیر شوي او له بلې خوا هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کېده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بستري کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یو معتاد درملنه هم نه ده شوي. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بستري کېدو خدمات بند کړي. افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویه ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندې شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یو مرستندویه اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کېږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودجې د نشتوالي له امله د بستري کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورو ورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام له نظره د بنګو کښت، پروسس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حق باندې په احادیثو کې، په قران عظیم الشان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنا یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنا شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائل کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یي توکي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیږي. الله تبارک و تعالی دا منی کړی دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کوون کې دی، او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعد اند علماء کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دي. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې دا راغلی دي و یحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنج چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاست راځي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دي چې د مخدرات چې حرام دي، یو لته دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی مونږ ته دا ویلي دي چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کوشش مه کوئ چې په لوی الله ځان د هلاکت کندې ته وغورځوئ، خپل ژوند خراب کړئ، خپل اقتصاد خراب کړئ، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوئ.
ولې چرس حرام ګڼل شوی دی؟ لاملونه یې څه دي؟ که څه هم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خو دا ده چې شریعت منی کړي، قاطی خبر ادا ده، چونکه مونږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرابه کې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمه لته ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاس ته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دا دي. د دې تر څنګه علت د حرمت دا ده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت دا ده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له ګاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشي مادو له لیست څخه باسي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی، دا مطلقا حرام دی. مخکې مول چې دا مخدره توکی دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخې ولري، همې ګټه وي همې ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته. دا اصلا مخدراتو کې دی، مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنی دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کوي او د خپل حکومت کوي. نه، مسؤلیت د نظام په غاړه ده. یو دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړي دي، مثال دغه د نشه یي توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زموږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت د مسؤلیت ته اشاره وکوله. اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي؟ په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بندي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق لباندې هم دغه یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي، نو په دې کې شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي، نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی. د دې مخنیوي خامخا کیږي، او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا پوهیدلاس چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
د تداوی و ډیر اصلي برخه د هغو د کورنۍ په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي چې تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې د فعالې تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکو ځوان لپاره ډاډ ګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده، که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا چې د دې کسانو تداوی به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. پکار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوي سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک قرباني کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته د مخ کولو یو ډېر غټ دلیل ده.
ایا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوېدا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیشتی، ډېر به تل په خپلو درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداد ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی چې په صنف کې لوړه نمره واخلي، په درجه کې اوسي. ډېر تکړه و، کورسونو ته بتلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګاڼو، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کش شوه او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لمسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه کړه. سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډر و ځینې داسې نور دغه شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سنفیانو دا بوتلی شفخانې ته هم بوتلی، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي، د خلکو جیبونه به وهل، لکه خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې. ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ټیکسیوانانو ته، په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپله تباه او پلار او مور هم سپینګیري ول، د کور مشر و، امې کور تباه شو، امې پلار وفات شو. نور د کور سرپرستی لپاره همدی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زو رواني تکلیف هم پیدا کړی ده. د کورسنګي سره کوم پلونه دي په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیرې گریوان ژړ مخ او ستړی ستومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي. په ژړا او ناهلی ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی، اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خوړل
وسړی څه شی لټوې چې بیا د ټولې غوټې او کلي سره راشیندلې دي؟
دلته مې څه هیروین ساتلي ول، نه پوهېږم چې اوس ولې نشته.
هغه ما ایسته واچول، ستا پوډر خو زموږ مینه راسپېره کړه.
هغې هغه مې مه حراموه، څو وار مې درته ویلي چې زما په شیانو کې کار مه لره.
ټوله ورځ ته او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی، ښه کاروبار او آرام ژوند مو درلود، اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
ورکهشلکه موږ ټوله ورځ په غوږونو کې رابنګېږي، ته خبر یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړي وو؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیران واچول، ورش راټولې کړه.
ماغزه مې مه حراموه، ډېر صبر مې درته وکړ.
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو؟ ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.